درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو.
پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د خلاصې دښمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصې دوه او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمې یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه هم دروازوي دواړه خواوی د مذاکراتو پر مهال د پایلې تر رسیدلې چې نشته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې هواري شي. د تورخم دروازه 15 ورځې وړاندې وروسته له هغه وتړل شو چې د راپورونو پر بنسټ طالب عسکرو یو پخوانی پوسټ بیرته جوړول چې پاکستانی پوځیانو پرې ډزې پیل کړې. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال یا مت په نامه موادو قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن یکشنبه په یو مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوی په اروپایي ټولنه منځنی ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوی چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. راپور وای په 2018 میلادي کال کې د دغو موادو د ضبط اندازه 2.5 ټنه و، خو په 2023 کې اندازه څه کم 1.5 ټنو ته رسیدلې ده. دا نشه یي مواد چې خلک یې د کریستال او کریستال مت په نامه هم یادوي د مرکزی عصبي سیستم د شدید تحریک سبب کیږي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستي زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریختر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یو سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښته او د ټپیانو شمیر هم څه باندې 2000 ته رسیدلی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شول کیږي. مرستندوی او ژغورونکي ډلې په ژوندیو پاتې کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیې د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلي کې لاسلیک کړه. د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژي د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د ستري پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و د امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیې او د جی شل د نورو غړو ترمنځ به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره د تفاهم یادښت لاسلیک شي. د اوکراین چارواکي وایي چې روسیې نن سهار پر پلازمینه کیف هوایي حمله کړې دي. اوکراینی چارواکو ویلی په کیف او شاوخوا سیمو کې د دغو حملو پر مهال نږدې 2 ساعته د 14 شخونو اوریدل کېدل. د کیف شاروال ویتالی کلیچکو ویلی یو کس په پودل تاریخي سیمه کې ټپي شوی او د شار یو پارک ته نږدې اور لګېدلې ده. د بلې خوا د اوکراین په لیو ځواکونو اعلان کړی چې د دغه هیواد د هوایي دفاع سیستم په ایران کې د 2 جوړ شویو الوتکو له منځه 15 نسکوري کړي دي. د سودان د پوز مشر عبد الفتاح البرهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندونې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د وروستیو شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوجته ورسېد چې د دې ټولنې د کمیسیون مشر مصافکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاکار سره وکتل. دې مسالې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاره.
زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اوریدلی شي.
په لنډی کوتل کې یو شمېر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض کې مظاهره کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
ساتي سات مې کوم
زده هم وایم چې د افغان حکومت مسولیت دی کړه افغانستان له خوري په پاکستان کې بریټ کېږي باید مخه ونیسي
نن د ځانوښنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده ولې ځینې کسان ځان وښلي
کله چې فقر سره مواجه محدودیت کې وځي او اصلا چې انسان په ځانوښنه فکر کوي د بحران په حالت کې دی
په غزنی کې د سړک د سر د درمل پلورلو کاروبار تود دی
شکر دې ارسه د پاره دې په یو دې د پاره
په چترال کې لا هم جګړه روانه ده د دې موضوع تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدل شي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د تورخم دروازې تړل د شګه وندې توپ خلاف اقدام بللی په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش خبره کړي ویل شوی چې د تورخم دواړو خواو ته پر جنازو سربیره زیات شمیر مسافر بند پاتې دي چې په هیڅ ډول نشي توجیه کړي د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان د افغانانو د کرنیزو حاصلاتو او میوو د رسیدو په محل په بیلو بیلو پلمو دروازې تړي چې نه یوازې د دواړو خواو تجارت ځانمنوي بلکې د دوړو هوادونو ترمنځ فاصله زیاتوي د دې موضوع تفصیل د امید زهر مل پراپور کې
داسې مهال چې د تورخم دروازه د پنځمې ورځې لپاره هم بند ده د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې د ملامتیا په اړه پر پاکستان چولې او د تورخم دروازې بندولې د خګاونډي توپ خلاف ګام بلل دا اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیرش په خبره کړې په کې لیکل شوی د تورخم دواړو غاړو ته د جنازو سربیره په زیات شمیر مسافر مېرمنې سپینګیری او ماشومان بند پاتې دي چې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي په اعلامیه کې د دې یادونه هم شوې چې د تورخم دروازه پاکستانی حکومت وروسته در دې وتړل چې د تیرې چهارشنبې په ورځ عسکرو په طالب ځواکونو د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د ترمیم پر مهال ډزې وکړې د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت د کراچۍ بندر کې د حساس لیست په پلمه په سلګونو کانټینرونو کې د افغان سوداګرو توکي درولې دي اعلامیه کې په واګه بندر کې د پاکستان پولیسو ته نږدې د افغان سوداګرو په انځرو بار د یوې لویې لارې د سوځول کېدو یادونه هم شوې چې له قوله لوی تشویش او بې اعتمادي رامنځته کوي خله دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د تفاهم او ډیپلوماټیکو خبرو لارې د ستونزو په حواله ټینګار کړی د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل په دې اړه رسنیو ته په سوال شوی پیغام کې ویلي
په کار د چي دواړه لوري د سیمې د تجارت ترانزیت او اقتصاد د بهبود په خاطر د غوسونزو ته د مفاهیمې لارې حل لارې ولټوي او اجازه ورنکړي چې سیاسي او نور مسایل اقتصاد تجارت او د وګړو آزاد تګ راتګ زیانمن کړي
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ ویل د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې هغه وخت د طالبانو حکومت د ننګرهار والی له دفتر نن په یو خبر شوې خبر پانه کې لیکل شوې چې د 15 می ورځې لپاره هم د تورخم لار بند ده ول خلکو یو غوښتي چې تورخم ته لتلو راتلو ډډه وکړي په همدې حال کې دواړو لوریو ته بند پاتې کسان هم د تورخم لارې د ژر تر ژره پرانیستل کې دوه غوښتنه کوي په دوی کې د اتو خويندو د وازنی ورور محمد یاسین هغه اتکلن ماشوم کورنۍ هم د چې د تیرې پنځشنبه په ورځ پښتونخوا کې وفات شوې او اوسې از افغانستان ته را پرې خودل کیږي د هغه د کورنۍ یو غړي وحید الله ازادي رادیو ته وویل
هغه ځکه مونږ ته هیڅ اجازه رانه کچ بارډر تم نږدې ایم پرې دي سپینګری مو مرته ورو لګل زم ورغل مون بلانس مو ورو ساده ایم راوین دا تاو که به می دې ماشوم مور ور راستا شي دا ورته لک جړه پاره دو کی د دې دا و منی دا جړه پاره دا مونږ پرې دي خو هم مونږ پرې نه خود به یو بجو بیره ته تورخم کې سپینګری ویل ول داستا سو مری مړې چې دا خرابې کېدل ته ډیر زیاته د ګرمي نور تیزو به ما غینې بش ترا ور په مرده خانه کې کی خود دا شرفا او ته مخامخ دا ارنم هسپتال شاته چې کما دا
بل خو لډیورن پورې د لنډی کوتل کې د جمعې پورس خلکو لار یون کړه او شر تر ژره د دې لارې د پرانستو غوښتنه وکړه نجیم ګلشین واره چې د لاریون کې ګډون کړی وای په تورخم باید د سونزلو جوړولو ډډه وشي
د حکومتونو هم تاوان روان دی د عوامو تاجرانو هم تاوان روان دی او د افغانستان موږ سره ډیر زیات مریضان مړي پراته وي دغه لپاره هم رحم وکړه
په پاکستان نیوکه د چپلوی لاز افغانستان سره په تړلو دروازو سونزې جوړوي او غواړي لدې لارې خپل سیاسي او نور مخه ځان ورسوي خو پاکستان بیا برعکس افغان لوري د سونزو په جوړولو تورنوي
لبل خدا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي د دې موضوع د غرس په چترال کې د جګړې د دوام په اړه لږ وروسته حال درکو
جمعیت علماء اسلام ګوند وایي دا ګوند په پاکستان او ټوله نړۍ کې د تعلیم ملاتړی دی او هیڅکله یې افغان طالبانو ته دا مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو په مخ کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي. د جمعیت علماء اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداراس وویل چې دغه ګوند غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي، خو فیصله د افغان طالبانو په لاس کې ده. سلطان محمد سرور ورله حافظ حمدالله څخه د مرکې په پیل کې پښتلی چې د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر معصوم ستانګزی ادعا کړی چې د جمعیت علما اسلام یو پلاوی افغان طالبانو ته سپارښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه دې نه پرانیسي، دوی په دې حق له څوي. حافظ حمدالله په ځواب کې داسې وویل:
د افغانستان پیښلی د تعلیم د لارې د هغه خپل اختیار هغه پیښلی کوي. پدې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نکولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا داغه سیاسي ګوند یا داغه وفد یا داغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دا وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکړه غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دي. دویمه خبره دا ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2013 بیا 2014 حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل.
د خزو او انجنیر د تعلیم پاکل تاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې، ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د درې نه تر څلورو زرو پورې انجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې حاصلوي. زبه بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړي؟ موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د پاره د نجونو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي.
حافظ صاحب، اکثره د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. که فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو
افغانستان کې؟ کچېرې د افغانستان حکومت د موږ څه وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمي ادارې د ښځو لپاره پرانستې شي کنه شي؟ مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړه چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پرونه کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو لپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند ویاند حافظ حمدالله او چې له ازادي راډیو سره خبري کولې او ویلي چې ګوند په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګری ډلې وځپي. جلیل عباس شیلانی د خبره پرون په اسلام آباد کې رسنوي ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویل چې په چترال کې له بریډ وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض سپارلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلی ده. تفصیل د
امید ظاهر مل پراپور کې
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د دله قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرون یې په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې له طالبانو وغوښتل چې د ټي ټي پي په ګډون هغه عناصر وځپي چې د دله قوله د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي.
زه
دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید کیږي باید مخې ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که ټي ټي پي وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستانه فعالیت کوي او په پاکستان کې
طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پاکستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یو اعلامیه کې ویلي وو پاکستان باید په افغانستان د نیوکو پر ځای خپل امنیت وساتي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو ډلو شتون هم رد کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی ده هم ویل چې دوی د چترال د برید په ګډون په پاکستان کې ترهګریزې پیښې جدي نیولې او دا یې هم تایید کړه چې په دې اړه یې د جمعې په ورځ خپل سخت اعتراض په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سپارلی دی. هغه دا هم ویل چې دوی له طالبانو غواړي چې دا ډول پیښې وڅېړي چې بیا رامنځته نه شي. ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم وایي د طالبانو حکومت باید د دوحې هوکړه عملي کړي. هغه چې د پاکستان د سرپرست وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل د دې تړون پر بنسټ باید د افغانستان خاوره د پاکستان او نورې نړۍ پر ضد ونه کارول شي، خو د طالبانو حکومت بیا تل ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره خوندي ده او د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. پاکستانی چارواکي داسې مهال له طالبانو د ترهګرو ډلو د ځپلو غوښتنه کوي چې تېره اونۍ سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ جیو نیوز سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې واک ته له طالبانو له رسېدو وروسته په پاکستان کې حالات د ښه کېدو پر ځای لا ترینګلې شوي هم دي. هغه دا ادعا هم کړې وه چې په بیړه له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتو وروسته له دوی پاتې شوې وسلې یو شمېر ډلو ته په لاس ورغلي چې پاکستان یې له ستونزو سره مخ کړی دی، خو دا ادعا په تېره کې د طالبانو د حکومت ویان رد کړې وه.
په پاکستان کې پاتې کیږو په چترال کې لا هم د پاکستان د پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. له بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پاکستاني سرتیری وژل شوی دی. دا تحولات داسې وخت کیږي چې نن هم د تورخم دروازه لکه څنګه چې مو په تېر راپور کې واورېدل بنده ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تیرې چهارشنبه نښتې لا هم روانې دي او دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډزې هم کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یکشنبه د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو پر پاکستانی پوځیانو دوه راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخیل وټکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو یې د چترال په ارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډ یې تباه کړل. ټي ټي پي د پاکستاني پوځ د درویو پوستو د نیولو ادعا هم کړې ده چې پوځ یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه ویلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت سرپرست ورغوښتی او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ولایتونو ورغوښتی دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا ردوي. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډېر وخت راهیسې په چترال کې سته او د روانو حملو لپاره یې د افغانستان خاورې استعمالولو ته اړتیا نسته. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی چې لا هم کالاش، بمبوري ته او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولسو وسلوالو د وژلو ادعا یې کړې ده، خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې یې ژوندي له ځان سره بیولې دي. بلخوا د پاکستان پوځ پرون ناوخته په ویلامیه کې ویلي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستاني سرتیرو او افراطي وسلوالو ترمنځ په وسلوالو نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. د پوځ په وینا دوی په سیمه کې په ځینو وسلوالو مخالفانو پسې ګرځېدل چې نښته پیل سوه. دا پیچ داسې وخت سوي چې نن د پنځمې ورځې لپاره هم د تورخم دروازه بنده ده. د طالبانو حکومت په ویلامه کې معلوماتي پر پاکستان اچولې او د تورخم دروازې بندول یې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل بللی دی. د اعلامیه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه خپره کړې پکې لیکل سوي، د تورخم دواړو غاړو ته پر جنازو سربیره په زیات شمېر مسافر، ښځې، سپین ږیري او ماشومان بند پاتې دي چې هیڅ د توجیه وړ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی پرون په اسلام آباد کې وویل له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي چې د ده په وینا په افغانستان کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د سپتمبر لسمه د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د افغانانو په منځ کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. تازه په سرپل کې د یو ځوان هلک د ځان وژنې خبر خپور شو. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر ځوانو افغان نجونو او هلکانو په پا پاکستان کې هم ځانونه وژلې دي. ارواپوهان د ځان وژنې علت بېوزدي، بېکاري او رواني ستونزې بولي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده، په سرپل ولایت کې د طالبانو حکومت امنیه قومندانې د یو 13 کلن هلک د ځان وژنې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت د یادې قومندانې ویان دین محمد نظری ازادي راډیو ته د دغه ځوان د جسد د تصویر په شریکولو وویل چې یو ځوان د شنبه په ورځ ځان وژنه کړې ده. ویل کېږي دغه ځوان احمد رشاد د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ د پسنۍ کلي اوسیدونکی دی چې د ځان په زندې کولو سره ځان وژنه کړې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي چې د نوموړي د ځان وژنې انګیزه لا نه ده معلومه او په اړه یې څېړنې روانې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه ځوان د ځان وژنې د لامل په اړه د نوموړي له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. تر دې مخکې هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر ځوانو افغان کډوالو ځان وژنه کړې ده. شاوخوا دو اونۍ وړاندې د بلخ ولایت اوسیدونکي مریم سادات د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یوې ودانۍ له 5 پوړ څخه ځان وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه. نوموړی تیر کال خپلې کورنۍ سره د امریکا د کډوالۍ کیس د بهیر د بشپړولو لپاره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته کډه شوې وه. د مریم سادات مور پیکی عزیزی د نوموړي د ځان وژنې لامل داسې بیانوي:
د مریم جان سادات د مړینې لامل بې برخلیک ژوند او ناهیلې و. هغې استرس درلود، په کیس کې هیڅ پرمختګ نه و. د ویزې موده مو ختمه شوې وه. ځینې داسې ستونزې وې چې هغه یې نه شوای زغملی. د ستونزو په هغې تیر اغېز وکړ او ځان یې د بلاک له 5 پوړ نه ښکته وغورځوه او ځان وژنه یې وکړه.
د مریم سادات له ځان وژنې وړاندې د سایم او ذکریا بلوڅ ځکی په نوم دوه نورو ځوانو افغان کډوالو د پاکستان په اسلام آباد کې ځان وژنه کړې وه. سایم د یوې ودانۍ له 6 پوړ څخه ځان غورځولی و او ذکریا بلوڅ ځکی ځان زندې کړی و. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي د ځان وژنې 90% لاملونه په خلکو کې رواني ستونزې دي.
ځان وژنه یو بحران ده، او دا په دې معنا چې یعنې کله چې یو انسان فقر سره مواجه، محدودیت پرې وځي، تاوتریخوالی ورسره سوی، رواني تکلیف ولري، ټولنه کې مشکل ولري، کار مونه لري، لوست مونه وسی، دغسې ټول مسایل چې راټول شي بیا دا په بحران اخته کیږي. او اصلا چې انسان په ځان وژنه فکر کوي د بحران په حالت کې کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ګاردین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو په منځ کې د ځان وژنې د زیاتوالي خبر ورکړی و. دې ورځپاڼې لیکلي چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو څخه د راټولو شویو احصایو پر بنسټ د 2021 کال له دوبي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان په 1/3 برخې ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده. خو دې ورځپاڼې په دې اړه کوم مشخصه احصایه نه ده وړاندې کړې. ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته د دې احصایو د خپرولو اجازه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو په چارو کې د افغانستان د څنګه مسؤولې الیسن دویدیان ګارډین ته ویلي داسې شرایط راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند پر ځای مرګ ته ترجیح ورکوي. هغې زیاته کړه افغانستان د رواني روغتیا له کړکېچ سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو د زیاتېدو له امله دا کړکېچ لا زیات شوی. په افغانستان کې د بشري حقونو یو شمېر فعالانې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې بېلابېل لاملونه دي. د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو فعالې اوګې یمیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوس مهال همدا چې په ښځو باندې په مسلسله توګه بندیزونه د دوی په اساسي حقونو باندې لګول کېږي او ترېنه اخیستل کېږي، لکه تحصیل، لکه کار، لکه په ټولنیزو چارو کې هغسې چې پخوا یې ونډه درلوده، او اوس هر ورځ ورځ تر بلې دغه کړۍ ور باندې تنګه کېږي، محدوده کېږي. فکر کوم چې همدا لاملونه دي چې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي دي او زیاتر ځانوژنې زیاتې شوي دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مجبین احمدزی هم وایي له زده کړو د نجونو محرومیت او پر ښځو د کار کولو بندیز هم د ښځو او نجونو په ځانوژنه کې رول لري. نن د سپتمبر 10مه له ځانوژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 کال کې د ځانوژنې د مخنیوي د نړیوالې ټولنې لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په همکارۍ له ځانوژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د دې ورځې د نمانځلو موخه ستونزو ته پام اړول، د رواني ناروغیو په اړه د منفي چلند کمول یا استیګما، او د ادارو، حکومتونو او خلکو ترمنځ د دې په اړه چې ځانوژنه د مخنیوي وړ ده د پوهاوي لوړول دي.
په غزنی کې د سړک پر سر د درملو د پلورلو بازار لا هم تود دی. اکثره درمل پلورونکي نالوستي کسان دي چې وایي د تجربې پر اساس خلکو ته درمل ورکوي، خو د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دا درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته تاوان رسوي، ځکه چې له یوې خوا د ډاکټر په مشوره نه ورکول کېږي او له بلې خوا ټوله ورځ لمر، خاورو او دوړو ته پراته وي. په دې موضوع هم راپور لرو.
دا غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د ختم المرسلین جامع جماعت مخته دلته له تیرو شاوخوا لسو کالو څخه یوه 15 پوړیزه سوداګریزه ودانۍ نیمکاره ولاړه ده، خو د ودانۍ د سړک پر غاړه یو شمېر کسان د طبي ټوخي، شکر، د سترګو، غاښونو، د زړه، پښو او د بدن د نورو غړو د دردونو او نورو ډول ډول ناروغیو د مخنیوي درمل پلوري. په دغه درملو کې یونانی، هومیوپیتیک او حتی ځینې یې انګریزي درمل هم شامل دي. دا دغه کسانو ډیرای برخه یې نالوستې دي، خو وایي د تجربې په اساس خلکو ته درمل ورکوي. په دغه ځای کې د خلکو ګڼه ګوڼه یو اندازه زیاته وي، موټران هم ښه تیز تیریږي، خاورې بادیږي او پر دغه درملو هم دوړې اوارې وي. دا شناوی ژیرې شاوخوا 45 کلن نیاز محمد دلته درمل پلوري. دای له ډیرو خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو وایي دوی دلته خلکو ته د هرې ناروغۍ درمل ورکوي. د نیاز محمد په باور چې د دوی درمل ګټه رسوي خو زیان یې نه وي.
ګټه رسوي، تاوان نه رسوي. ګټه ونه لري، تاوان هم نه لري.
شاوخوا 50 کلن حکم جام بیا دلته د بډوګو د درد د درملو اخیستلو په مخره غلی دی. دی وایي سلو ډاکټرانو ته ورغلی یم، درد مې نه دی دوا سوی، خو له دغو درملو سره مې د بډوګې ډبره ورکه سوې ده.
دا ژیړه ده، د بډوګې ژیړه، د بډوګې ډبره ده، دومبی رویا ورته وایي. دا چې ما وخوړه ښه شوم، زه په خپله دا هر وخت خورم. د بډوګي ډبره ورکوي
چیرګي ګردار ګمو
نه یوازې دا چې د غزنی ښار په کولای سبز دغه سیمه، بلکې د غزنی ښار په ځینو نورو سیمو او ولسوالیو کې هم ځینې نالوستي کسان دغه ډول درمل پلوري. د غزنی ځینې اوسیدونکي بیا په دې باور دي چې دغه درمل د ګټې په ځای رنځورانو ته زیان اړوي، ځکه چې نه خو د ډاکټر په مشوره ورکول کېږي او هم ټوله ورځ لمر ته اوار وي. عیسا خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
لومړی خو داسې پرته ډاکټر له توصیه نه استعمالېږي، بل دا که موږ تاسو وګورو مرو ته کې خاکبات او تاریخ شاروالیم فکر کوم کوم نظر نه ورته کې.
عیسا خان زیاتوي نه یې په خپله استفاده کړي او نه نورو ته دا مشوره ورکوي چې د سړک د سر درمل واخلي او خپلو رنځورانو ته یې ورکړي.
موږ خو استفاده کړې نه دي، دا زه فکر کوم چې یو منفي اړخ داسې باید نه شي استفاده.
دا چې ځینې ډاکټران او لسی خلک دغه درمل خلکو ته د ګټې پر ځای د زیان اړولو سبب ګڼي او وایي په دغه درملو کې هیڅ قانوني او معیاري نه دی، نو ومو غوښتل چې د دغه درملو د صحي قانوني او غیر قانوني اړخ په اړه د طالبانو حکومت ته عامې روغتیا ریاست چارواکو نظر واخلو، خو هغه په دې اړه له نظر راکولو څخه ډډه کوي او وایي دا په موږ پورې تړاو نه لري.
آزادی ریڈیو تو پھر دم چیزیں مائبین چکی دے پکا میچ درے ذرا وانی رکھے او زیو مسل درے ذرا وانی زوس لکھ لوس وغم او کیا کور تخرچہ کم نوکز میں